السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسیس مشرق لازادې رادیو څخه اوري روانه خبرونه. زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر 2:30 بجو پورې به دوام وکړي، د سر موضوع دا ده چې د کابل ابتدایي محکمې نن دغو 19 پولیسو محاکمه وځنډوله چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بېغورۍ تورن دي. د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور راپورونه هم شته. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمېر خلک وژل شوی دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کېږي. پیل په کورنۍ خبرونو کو. مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوه. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به بیرته د جوند ولسوالۍ ونیسي. او د افغان حکومت اجرایی مشر د میندو او ماشومانو د مړینې کچه تکرار ورکوونکی بولي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوه او د جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان به هیڅکله هم د جګړې ته تسلیم نشي. غنی وویل جګړه په افغانستان کې تحمیل شوه. افغان حکومت او د افغانستان خلک به هیڅ کله دغه جګړې ته تسلیم نشي. په عین حال کې د کروشیا ولسمشر جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړه سو کروشیا ته سفر وکړي. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ د تړون غوښتونکي دي. کروشیا له تیرې 10 کلونو راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو 3 ساعتونو پورې د بادغیس جوان ولسوالۍ بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي.
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړي
د بادغیس سیمه ایز چارواکو آزادی رادیو ته ویلي چې د تیرې شپې له 2 بجو راهیسې د بادغیس جوان ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. طالبان هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسوالۍ ودانۍ ته ملګري ننوتلې دي. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکي بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشمې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو 22 هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوري.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 1 لک میندو کې 320 تنه مري چې پخوا دغه شمېره 1600 ته رسیده. او د کار او پراختیا حزب مسؤلین وایي چې افغان حکومت تر د مهاله د متحده عربي اماراتو څخه د یو شمېر افغان سوداګرو د ایستلو په برخه کې عملي اقدام نه ده کړی. د دې حزب مشر ذوالفقار امید نن په کابل کې له رسنیو سره خبرو کې له متحده عربي اماراتو څخه د یو شمېر افغان سوداګرو د ایستلو موضوع یوه دسیسه وبلله او زیاته کړه حکومت باید د موضوع روښانه کړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې څه باندې 600 افغان کارګر له هغه هیواد رئیسلو ته اړه کړل. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تنځ دی د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه روانه و. راپورونه وایي چې په دې نشته کې لشتر لږه 23 تنه وجل سوي او 25 نور ټپیان دي. د شمالي وزیرستان د مدخلو او پیپلی قبل خیلو قبیلو ترمنځ نشته د جمعې په ورځ د تخیلو د سیمې په لواړه منډي کلی کې پیل شو. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپل وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یو ویاند چې د ایرانی پلو شیعه حسین ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځنی اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلې دي. د وړاندیز پر اساس اوربند د رواني اونۍ د سه شنبې ورځې پیلېږي. سعودي عربستان دا وړاندیز د تیرې جمعې په ورځ وکړ او ویل چې اوربند به هغه مهال اجرا سي چې حسین غند د بشري مرستو د رسیدو لپاره په جګړه کې له وقفې سره موافقه وکړي. سعودي عربستان دا وړاندیز وروسته له دې کړی دی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اوربند په اړه له سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیره ګورنادا یانکو لوفسکا وایي پرون د کوسوو سرحد ته نږدې په یوه ښار کې د وسلوالو تروریستانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. یانکو لوفسکا وویل په کورفانو ښار کې د وسلوالو ته تلفات اوشتي خو تر اوسه د دقیق شمیرې تایید نه دی سوی. دې زیاته کړه چې پرون د نشتې پر مهال اتلس وسلوال د مسدونیا امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي دي. پولیسو د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو وایي ټول هغه کسان چې وژل سوي لویان وو او د نشتې هدف نه دی معلوم سوی. ګاونډیانو له هغه وروسته چې د ډزو اوازونه یې واورېدل پولیس خبر کړل. پولیس همدارس د یوې ودانۍ دننه او د باندې ګڼ شمیر مړي وموندل. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیړنیو خدماتو کارکونکو ونه کولای سو چې د دې مړینو په اړه معلومات ورکړي. د قربانیانو د پیژندنې کار اوس هم روان دی. نن په پولند کې د ولسمشری لپاره د ټاکنو لومړی پړاو دوام لري. ویل کېږي چې دا انتخابات به د اوسنی ولسمشر بورنیسلا کوموروفسکی او د محافظه‌کار سیاسي مخالف اندرزای دادا ترمنځ دغه انتخابات دوهم پړاو ته داخل سي. د شپېته کلن کوموروفسکی د ملي امنیت ټینګولو کمپاین کړی دی. د ملي امنیت کمپاین د پولند خلکو ته ځکه جالب دی چې دوی اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې د کرملین د مداخلې او د کریمیا د جلا کولو وروسته پولند د روسیې د نظامی مداخلې بل هدف ګرځېدای سي. په پولند کې صدر اعظم تر ټولو زیات واک لري خو د پولند ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې هم اغیز درلودای سي او همدارس د قانون ویټو کولو حق لري. نظر پښتنې شي کوموروفسکی د 40% رای ورکوونکو ملاتړ لري او شاوخوا 30% رای ورکوونکو د داودا ملاتړ کوي. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پروند له روغتونه رخصت سو. ډاکټرانو ویل چې د ساوت پاولو په یو روغتون کې د پلی د پروستیټ جراحي عملیات کامیاب تر سره سول. پلی په وروستیو کې څو ځلې سخت ناروغه سوی دی. د خبرونو پای
که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. په روانه خبرونه کې اوري چې د فرخنده په قتل کې د شکیلو پولیسو محاکمه چې ټاکل شوې وه نن تر سره سي تر نامعلومې نیټې وځنډېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس علت داسې بولي:
تعداد اوراق دوسیه اضافه از 2000 ورق است، حدود تقریبا 5000 صفحه میشه. هیئت قضایی ما با جدیت تام بالای از این دوسیه کار میکنن.
د کوریشا ولسمشر کابل تر اغلې ده د کوریشیا ولسمشری شیبه مخکی له افغان ولسمشر سره په جمهوری ریاست کې یو ګډ خبری کانفرنس ته څرګندونې وکړې چې جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. په همدې حال کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړه.
افغانستان از لحاظ بالا بودن مرګومیر مادران در قطار 27 کشوری که بالاست قرار داره.
په کورونی راپورونو کې دا هم لرو چې د کډوالو نړیوال سازمان له هغو افغانانو سره د مرستې د زیاتولو خبره کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي.
The amount of migrants that exist around the world, particularly in Pakistan and Iran, we look forward to continue working with you.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې په یمن کې د ماقت اوربند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن د دغه هیواد په لور روانه سي. او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم مه هېروئ. رازو ده خبرونه لمړی راپورت ټاکل سوی چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن پولیس علني محاکمه د یکشنبه پر ورځ نن دایر سي. خو دغه محاکمه نامعلوم ورځ ته وځندیده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس ویل د دوسیه زیاتو څېړنو دقت ته ضرورت لري او له څېړنو وروسته به علني محکمه پر راتلونکو ورځو کې دایر سي. د مدني ټولنو غړو ویل لکه څنګه چې پر تورن ملکی کسانو محکمې په لږ ورځو کې حکم وکړ د پولیسو د منصوبین دوسیه دی د هر ډول فشار لمنلو پرته په دقت سره وڅېړي او ډېر ژر دی په وړاندې حکم صادر کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو علني محکمې ته د یکشنبه په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیې پاڼې شاوخوا 2000 ته رسیږي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دی د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وسیړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې. خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي، محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګول ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتلمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه‌ای شده ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است، با ریاست جنایی.
مور د څلورو ساتلمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړي ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګ د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د ښار له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مور د رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
فرخونده د تیر لمریز کال د هوت پاته ویشتمه د کابل خار شاهد شمشیره زیارت تسیر مده قران د سوزولو په تور لمړی خلکو په وهلو ډبولو ووجله او بیا ورته ور واچو. امنیتی ځواکونه د دې پیخه په تور د 19 پولیسو په ګډون 9 کسان نیولی وو. په تیرو 2 اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نور بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورن او پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مې مخکې ویل د کروشیا ولسمشر کابل ته راغلی ده او شیبه مخکې له افغان ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې برخه واخیسته. دا چې په دې خبري کانفرانس کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو باندې خبري وکړې، همدا شیبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی دی چې همدې غونډې ته ورغلی و. صفي الله ستانکزی، په دې کانفرانس کې پر کوم موضوعاتو باندې خبري وسوې؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د کروشیا ولسمشره نن کابل ته یو سفر راغلی وه، دلته یې له ولسمشر اشرف غني سره خبري کنفرانس کې خبرې وکړلې. د کروشیا ولسمشر دا لسم سفر و چې افغانستان ته راځي او له دې مخکې د کروشیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دلته راغلی وه. دوی د کروشیا د مرستو په دوام ټینګار وکړ. مشخصه د ټوکیو ممن یاد کړي چې موږ د ټوکیو په ژمنو ولاړې لا افغانستان سره به د هغې ژمنې له مخې خپلې مرستې دوام ورکوو. او همدارس د ناتو په چوکاټ کې د خپل همکارۍ ته د ریزول سپورټ یا قاتې چټک وصله تر په برخه کې هم خپل وصله مریض په برخه کې هم خپل همکاري ساتو او د ځینو غرنۍ سیمو کې لکه د بدخشان په ځینو سیمو کې د ځینو ټولنیزو کارونو یادونه وکړه. همدارس تګاب کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو ژمنه وکړله. دغه عمده مشخص خبرې چې د کروشیا ولسمشر په دې خبرې کې فرانس کې وکړلې او همدارس ویلي چې افغانستان ورځ تر بلې مخ په کېدو دی او کروشیا هم حتی کوي چې دوی تر بس وکړي. اخوا ولسمشر لدی چې د کروشیا ولسمشر راغلی وه مننه یې وکړله او همدارس افغان ولسمشر د امنیت په برخه کې ځینې څرګندونې وکړلې. د افغانستان جګړه تحمیلي جګړه وبلله او ویې ویل چې افغان ځواکونه به د تحمیلي جګړې پنډې ورکوي. دا خبره وه چې ډېر کم د ولسمشر له خولې اورېدل شوي دي او ځینو نورو مسایلو ته یې هم اشاره وکړه. د افغانستان د جګړې مهم لاملونه یې بیان کړل چې تروریزم دی او اقتصادي مافیا او ځینې نورې خبرې یادې کړلې او دوی وویل چې د سولې په برخه کې هم باید ګاونډي هېوادونه چې ټول یو مشترک رنځ لري ټول دې درد غمېږي دوی باید په مشخص توګه باندې همکاري وکړي. دوی وویل چې افغانستان په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي. اوس یې وخت دی چې ګاونډي هېوادونه په خاصه توګه باندې پاکستان هم خپلې هڅې چټکې کړي او وښيي چې د سولې لپاره کار کوي.
بله صفی الله ستانکزی ډیر ازیت مننه کوم. دا زادر رو قدرمن اوریدونکو صفی الله ستانکزی و چې کابل ته د کروشیا د ولسمشر د سفر او د هغه جزئیات په اړه معلومات راکول چې البته د کروشیا ولسمشر په نننی کانفرنس کې څرګند کړي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچا تکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیانوي کولو په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچا لوړه ده او د دې ستونزې هواري ته باید کار وشي. عبدالله عبدالله وایي چې د سیمې په کچه افغانستان لا هم د میندو او ماشومانو په مړینه کې لومړی درجه هیواد دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیانوي کولو په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د منډو ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی او وشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا رقم دی چې په اول شودل باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
خغلی عبدالله د دغه کچې د راټولو په برخه کې افغان حکومت من وګڼلو او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو لمخې اوس مهال د زیګون پر مهال هر کال په 1 لک میندو کې 320 تنه مړ کیږي چې په خو د غشمیره 1400 تر رسیده. د غشان له 50 کلونو نه کته ماشومانو چې د مړینې کچا په کې هر کال په زرو کې 250 اوس و نوې ته راخته شوې ده او د 2000 زیګ دیس کال د مخا چې د قابلیتګې له خدمتونو شاوخوا 20 سلنه میندې برخمنه کړي اوس 40 سلنه میندې برخمنې دي. د میندو او ماشومانو د ورنه لپاره د ژمنتیا د بیانوي کولو په نوم جوړ شوی کانفرنس چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسف او د اغا خان پوهنتون لخوا جوړ شوی دی 3 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د دغه 3 ورځنی کانفرنس په ترڅ کې به په یاد برخه کې 2 کلن پرمختګونه او د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره وړتیاوي وارزول شي.
در این کانفرنس ما یک بار دیگر
په دغه کانفرنس کې موږ یو ځل بیا د میندو او ماشومانو د مړینې د راټیټولو په برخه کې خپل ژمنې تازه کوو او خپل پرمختګونه او د نو او نوښتګر پالیسۍ د پلي کولو په برخه کې خپل وړتیاوي ارزو
مورد ارزیابي قرار میدهیم.
د دغه کانفرنس په پلانیز غونډه کې د امریکا پراختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړي. که څه هم په افغانستان کې د 13 کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی خو کارپوهان وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول او د خوارځواکۍ موضوع په دې برخه کې مهم لاملونه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لزده ریډیو واوریدل چې د ماښام د اوو بجو څخه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونې لري، خو د سهار له اوو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې بیا د ازادي ریډیو خبرونې په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي څپو اوریدلی سي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالۍ نړیوال سازمان لاغو افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنېږي. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان د مرستیالې ترمنځ لاسلیک سو. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت له هغو کډوالو سره مرسته نه کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي، خو چارواکي د دې ستونزې د هواري ژمنه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له دې وروسته به آی او ایم له راستنه شویو کورنیو سره مرسته زیاتوي. ښاغلی بلخی د یک شنبې په ورځ د کډوالو له نړیوال سازمان سره په دې اړه د یو تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل:
په دې تړون کې به په تخنیکي او ظرفیت لوړولو او د کډوالۍ د چارو په اړه د جامع معلوماتو راټولولو په برخه کې او همدارنګه د هغه افغان کډوالو چې له پاکستان، ایران او یا اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل کیږي مرسته کوي.
هغه زیاته کړه د دې تړون له مخې به د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو چارو وزارت د مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې تخنیکی همکاري کوي او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه به د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د محل 1.6 میلیونه راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان او همدارنګه څه باندې 1.1 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. له ایران او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني توګه مهاجر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ای او ایم مرستیاله نورا تامسون وایي د کډوالو په چارو کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
موږ هغه ستونزې ښه درک کړې دي چې یو شمېر کډوال په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لري. موږ خورا ډېر خوښ یو چې له تاسو سره همکاري ته دوام ورکوو. موږ غواړو له دې فرصت څخه د هیواد په ګټه کار واخلو. موږ هیله من یو چې له تاسو سره مو همکاري دوام وکړي.
د دغو مرستو تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان له لارې دې په ایران او پاکستان فشارونه راوړي چې افغان کډوال په زور را ونه باسي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند د شتمنی خبرونه پر دونیم بجو تر لندو خبرونه ورسته اوریدلای سی. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر د میګرین یا نیم سری په ارتباط باندې تاسو معلومات ترکوي، نو که غواړی په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ کولی سی له خبرونه سره تماس ونیسئ. اوس بل اسدالله لودین خبرو چې د کابل چپ رسپانو پر کوم مسایل باندې لیکنه کړي.
د کابل چپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د هیواد په شمال کې د ناامنۍ او عواملو او په دې ناامنۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش رول ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې شمال ته ناامنۍ ولې ولېږدول شوه. سر مقاله لیکونکي ویلي چې اجرایی رئیس دا خبره رات کړه چې ګواکې حکومت دې په دې ناامنۍ کې لاس ولري. خو د لیکوال په خبره په الفاظو کې د داسې پوښتنو ځوابول اسانه کار دی. په سر مقاله کې د ښاغلي عبدالله دا خبره هم راخیستل شوې چې دا ناامنۍ په خوانی ریښې لري. خو لیکوال ویلي چې موږ له پخوا سره یو کال واټن لرو او ولس اوس د پخواني وخت ارمان کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. افغانستان ورځپاڼې بیا همدې مسئلې ته په اشاره د بلخ د سرپرست عطا محمد نور دا خبره راخیستې چې ویلي دي که شمال له دې زیات ناامن شي خپل به لاس په کار شي. په مطلب کې راغلی چې عطا محمد نور د اوسنیو ناامنیو لامل د حکومتي چارواکو بې غوري ښودلې او ویلي دي چې د مخالفینو نفوس په شمال کې د خلکو ژوند ته یو ګواښ دی. ورسپانې د نوموړي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که حکومت د شمال په ناامنیو کې همداسې بې غوره پاتې شي، دوی به د ولس دفاع وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیت په نامسؤوله وسلوالو نه ټینګیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د ماقت اوربند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یو ایراني کشتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځې شي. سعودي عربستان او د خلیج یو شمېر نور عربي هیوادونه چې د حوثي اغیانو پر ضد ایتلاف کې شامل دي، تهران د دغې ډلې په مالي او پوځي ملاتړ تورنوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران یو بار وړونکو کشتۍ بنندې یمن د حوثي اغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبری آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام بل سعودي عربستان سره چې ځواکونه پر یمن د محاصرې کړی تنګه کړي لا کړکېچ ته لمن وهي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سیشن بې له ورځې جاري کیږي وروسته له هغې اعلانیږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کشتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي، ایران تورنوي چې په پټه حوثي اغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ائتلاف هوایي ځواکونو تیره میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کیناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندوی ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي اغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا ورېدوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 16 د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري امپیل کړي چې هدف یې بیا وخت د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې له 1400 زیات کسان چې اکثره ملکیان دي وژل شوي دي.
له ایران څخه وسته پاکستان په لور ځو. د جورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د دوو ځایي قبایلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر له تیرو درو ورځو راهیسې نښته روانه ده. په دې اړه له پېښور څخه زموږ همکار زبیح الله شفق راپور برابر کړی.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د دوو قبیلو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې درنه جګړه روانه ده چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. د وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دغه جګړه د شمالي وزیرستان د مداخلو او پاک پلي کابل خيلو قبيلو ترمنځ د جمعې پر ورځ د تخيلو د سیمې په لوړه منډي کې لیکل پیل شوې چې تر دې د مروانه ده. په شمالي وزیرستان کې یو خبري ځای امنیتي سرچینې د نو مغغ نخ پر لور ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه افغان پولیسو نږدې په تخيلو کې د یو غره د ویش پر سر پیل شوې چې په نتیجه کې دواړه غاړې د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي. د شمالي وزیرستان ځای خبريال ناصر داوړ چې پیخیلی نږدې سارلې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا جګړه تر نن سهار پورې دوام درلود چې په ترڅ کې خایده تلفات شمیر پورته شوی وي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د سنتیاو د نشټوالي او همدارس د خبريالانو پورتک د بندیز لامل کړه معلومات نشي ترلاسه کیدای. هغه په دې اړه زیاته کړه
یو په پلي کې له قبل خیل دي چې پلي او مداخله وزیر د دوسه د غرت نظر هغه باندې هغه ته اصلي باندې یو بل سره ولي نو په دغور کې 47 کسان مرشي د شمالي وزیرستان نه چې بالکل مخزه افغانستان باندې سره د خوصو د پکتیکا سره لګي الوړه منډي درملتني زیږه نه لګي دا
له بل خوا پاکستانی رسنۍ وايي دغه قبایلی جګړه ټپیان د شمالي وزیرستان او د شاوخوا سیمو نږدې روختونو پر ځای افغانستان ته وړل کیږي ځکه چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو لامل لارې تړلې دي چې له امله خبر پښتونخوا یا د پاکستان نورو سیمو ته د ټپیانو راوړل ستونزمن دي. په شمالي وزیرستان کې د دغو دوو قبیلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر د لنج په داسې وخت کې رامنځته شوی چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر میلادي کال د جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو ترهګرو د وژلو ادعا کوي. دوی همدارز وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې د مشت کورنۍ او بهرنۍ ترهګرو لزګونه مرکزونه لمنځه وړي، د غوی نتورک ختم کړي او نږدې 90 سلنه سیمه له غوی پاکه کړي ده. د شمالي وزیرستان د ځای سرچینو په خبره که څه هم ځینو ځایي قبایلي مشرانو د مداخلو او پای پلي کابل خېلو قبیلو ترمنځ د شخړې داواري لپاره هڅې پیل کړي، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله دا پروسه ټکنۍ ده او لا تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
اول د سره د خبرونې دوه منیمایی ته ورسیدلو ساعت په افغانستان کې دوه نیم بجې سولې. یو ور بیا ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوند ولسوالۍ بیرته ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمل سوی او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله جواب ورکړي. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د کار او پراختیا حزب مسؤلین وایي چې افغان حکومت تر دا مهاله د متحده عرب اماراتو څخه د یو شمیر افغان سوداګرو د ایستلو په برخه کې عملی اقدام نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیس نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه لا روانه و. د طالبانو لخوا په خبرسوي و ویډیو کې چې پکښ سخت درې ځلمزه کې څخه په هوا کې توغندي ولي، ادعا کوي چې همدا ډول توغندي د یو پاکستانی هلیکوپټر وشتلو لپاره کارولې دي. نن دوه مورز د چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته روانې دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي.
اوسم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي چې ورپسې د روغتي خبرونه پیلېږي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صادراتو اداره وایي که چیرې سش کال ورته زمینه برابره او شرایط سم وي، بهرنیو هیوادونو ته به له افغانستانه د طبي بوټو صادرات هم زیات سي. د دغې ادارې مرستیال خانقه احمدیار نن ازادي راډیو ته ویل بهرني هیوادونه دې ته لیواله دي چې له افغانستانه طبي بوټي واخلي. ښاغلی احمدیار وایي تر اوسه لا د کال پیل دي، خو دوی خوشبینه دي چې روان کال به د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله لوړوي.
هر کدام از این بنابه خود
له دوی څخه هر یو په خپل وار سره د افغانستان په صادراتو کې مهم رول او د هیواد پر اقتصاد ښه اغیز لري.
په افغانستان کې ګل ګلاب، زعفران، د شقاقل زړی، شیرین بویا، د نارنج خلال، یارلنګ، د ریحان تخم او ځینې نور طبي بوټي یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو او امریکا ته صادریږي. دی وایي تیر کال 2906 تنه طبي بوټي بهر ته صادر کړي وو. په کندهار کې د ارغان شرکت رئیس وایي په دغه شرکت کې تولید سوي صابون په بهرنیو هیوادونو کې ښه بازار لري او یو کلچه صابون له 1400 تر $1300 پورې پلورل کیږي. د دغه شرکت مشر سید سرور امانی نن ازادي راډیو ته ویل د دوی تولید سوي صابون له طبي بوټو څخه او د لاس په ذریعه جوړیږي چې ښه کیفیت او روغتیایي ګټې لري.
کندهار کې هغه گیایي بوټي چې موږ لرو، مثلا ترخه ده، چین شوبی دی، خواجه اولنی دی، زیره ده، زعنار و مندیکی دی، ده دی غوری باسه و بیا پا دی سابون که کرو. نو ده دی کیفیت هم دیر لور دی و قیمت هم لور دی. او ده صادری جواز امریکا و کانادا تا.
شغلی امانی وای دغه صابونونه تر اوسه دننه په هیواد کې بازار ته نه ارزسي وي، خو په کال کې دوه ځلې یوازې امریکا او کاناډا ته صادرات لري چې ډیری خلک یې خوشوي او په لوړه بیه خرڅیږي. دی وایي که چیرې دولت ورسره د برېښنا بازار موندنې او په نندارتونونو کې د برخې اخیستلو زمینه برابره نه کړي، ډیر امکان لري چې دغه نوی صنعت تر غوړېدا مخکې له ماتې سره مخ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي په دغه ولایت کې د پنګونې له کموالي اندېښنه لري. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی د صادراتو مسؤل غلام جیلانی حمیدی ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امنیت د نشتون له امله په دغه ولایت کې د شاوخوا سلو فابریکو فعالیت په ټپه درېدلی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د خامو موادو، تعرفو او د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ، پنځه نیوي پوله یو انګلیسي پاونډ، نیوي پوله یو سعودي ریال، پنځلس افغاني، شپېته پوله د اماراتو یو درهم، شپاړس افغاني زر ایراني تومان، اوولس افغاني یو شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سو پنځه اویا افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت به میزبانی من فرشتنه‌دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سردردی و میگرن صحبت میکنیم و بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای ملکزای متخصص امراض روانی و اعصاب مهمان ما هستند و در مورد میگرن و سردردی ها معلومات میتن. شما هم اگر کدام سوالی در این مورد دارین، همین حالا میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-20-3540 در تماس شده و سوالات و مشکلاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب ملکزای به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سردردی و میگرن یک معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در طول نمخ که د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو او تخنیکی همکاران ته د زړه له کومې احترامات تقدیموم. سردردګان په پیدایښت کې ډیر فکتورونه رول لري. د سردردګان په پیدایښت کې ډیر فکتورونه رول لري چې د سردرد د پیدایښت زیاتره روحي فکتورونه پکې ډیر بارزشه دي او مونږ باید د ابتدا نه د سردرد ناروغانو پیسې د تاریخچې پیسه کې ډیر زیات دقت وکړو تر څو چې د دنیا ښه تاریخچه واخیستل شي او که چیرې د غفلت نه کار واخیستل شي نو د دې عواقب ډېر خطرناک دي. هغه لس عامل له جملې څخه چې یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي، یو علت سردردی دی. ها سردردی بعضې نور در دن 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 نور ساختمان لواجی نه کیده شي چې سردردیگانی هم مثلا شي، مثلا د غاخونو دردونه یا تمپورو مندیبولر جاینت یا مفصلون دردونه. بس دا یو سردردی یو تعریفو. سردردیگان بیا مونږ کولی شو په دوو برخو ویشو، یو ابتدایی سردردیگانی دی او بل ثانوي سردردیگانی، پرایمری هیدک او بل سیکنډری هیدک. په پرایمری هیدک یعنی ابتدایي سردردګانو کې میګرین یا نیمسری شامل ده، او ټینشن ټایپ هیدک یا فشاري سردردګان شامل دي، او کلستر یا خوشحالي دردونه شامل دي. او په سیکنډری هیدکس یعنی په دویمی سردردګانو کې هغه سردردګان چې د غاړې او د سر د تردیدات له وجې نه منځ ته راځي، هغه سردردګان چې د غاړې او د دماغي شرایونو د اختلاطات له کبله منځ ته راځي، او هغه سردردګان چې د دماغ د ضایعات له کبله منځ ته راځي، هغه سردردګان چې د دواګانو د مصرف او یا د دواګانو د بندولو له وجې نه منځ ته راځي، او هغه سردردګان چې د دماغي انتانات له وجې نه منځ ته راځي، هغه سردردګان چې د داخل قحفي غاړې، سترګې، غوږ، پزې او غاخونو د ضایعات له کبله منځ ته راځي، هغه سردردګان چې د رواني اختلالاتو له کبله منځ ته راځي.
تشکر ډاکټر صاحب. میگرن هم نوعی از سردردی است. ای چند مرحله داره؟
د میگرن پیسا کې اول تعریف کو چې میگرن د نیم طرف د سر درد څخه عبارت ده چې پشتدادی ډول سره شروع کیږي، زیاتره د ځواني په سن کې منځ راځي، اتلس په سلو کې په خوځو کې او شپک په سلو کې په نارینه کې لیدل کیږي، او ماهیت دوره‌ای شکل لري او په متوسط ډول یو یا دوه وارې په یو میاشت کې تکرارېږي. د میگرن سبب چې دی د داخل قفي او خارج قفي د اویو مصابیت دی چې په دې پیدایښت کې ارثي فکتورونه هورمونی بیوشیمیکی فکرونه رول لري.
سر زد. تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمود از ولایت قندهار روی خط است. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام دکتر صاحب، خدمت شما ورسول و پښتنه ده چې کوم واغه چې د خطکیان او د سیند غند ریډ چې په شی دا پښت کو دا کې د شي ګورې سره د خطکیان طالب کې ګورې د نی د خطکیان طالب ذاته مریض ده چې په شی
مخکې ما تذکر کوم محترمه چې د سردردګان په پیدایښت کې د تشوشات روحي ډیر زیات رول لري او مونږ باید د مریض هغه سردردی علت باید پیدا کړو که چیرې د مریض سردردی د تشوشات روحي له کبل نه وي د خفګان له وجې نه وي نو د هغې تداوی هیڅ مشکل نه لري هغلته یو ډاکټر صاحب چې د اعصابو او رواني تکلیفو متخصص وي هغې ته مراجعه وشي او دوا واخلي انشاءالله سردردی ښه کیږي.
تشکر ډاکټر صاحب. میگرن چه رقم درمان میشه؟ تداوی از میگرن چه رقم است؟
میگرن تداوی میگرن با سه مرحله می باشد.
بله.
اصلا تداوی میگرن سه مرحله. اول در مورد زی که عمومی وضعیت مریض باید مد نظر گرفته شود.
بله.
یعنی به این معنا که او فاکتورایی که باعث پیدایخت پیدا شدن اعراض سردردی یا میگرن می شود او باید از مریض دور نگاه داشته شود. مثلا در غذای مریض اصلاحات به او یک تعداد غذاهای خاصی که باعث سردردی ها میشه باید تو از مریض به سر مریض محدود شوه و همچنان یک تعداد خانم هایی که مثلا در ابتدا از تابلت های ضد حاملگی استفاده میکنن و بازود و باعث سردردی ها میشه باید تو دفعتا قطع شوه.
بله.
بخاطر که قطع نشوه باعث ترومبوز دماغ میشه.
تشکر. بازم یکی از دوستای ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتن. بله سلام
علیکم. رحمت خبر کوم زه پښتون یم، تکلیف هم لرم، سړي در سره ور دي لرم، پروکسي پروستین هغې ته وای تبلیغ کوم سټینټن خورم او ایمایل دې له ما مخ پر کې ناش په پرسیدل غوږ دې مخ پرسیدل دې آیا دا پرسو مخاني دې کوم خلې دې پریګ دې مو کفرې نه دې مو ساين دې رال
تشکر برادر ما بودن بصیر در مورد سردردی سوالات داشتن. بفرمایید دکتر صاحب.
صحیح موضوعات از این ما گرفتن نتا
فکر میکنم گفتن که بعض دوایی که میخورن صدایشان هم بسیار درست نمیاد.
خب میشه که در این مورد یک چیز معلومات بشان بتم. دوای خود باید اول از دکتر صاحب متخصص باید شروع کنن که بسان چیزی که توصیه میشه خصوصا دوا باید نگیرن و معاینات خود در این زمینه باید مکمل تکمیل بسازن که علت پوندیدگی یا روزایما و دیمایی که بازی پیدا شده که معلوم شود.
تشکر. دکتر صاحب علت بروز میگرن چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به میگرن؟
در پیدا شدن میگرن از سبب توسو و تقبض شریانهای داخل قف یا خارج قف پیدا میشه که البته در این مورد اعراضی که از سبب تقبض پیدا میشه باعث مشکلات دید در چشم میشه و اگر توسو پیدا کنه دیگه باعث سردردی به میان میاد. دیگه این یک به شکل یک مفکوره ای طور موجود است که یک تعداد مواد واز اکتیف میگن و بعضی مواد است که باعث تقبض یعنی تنگی و توسوی اویه می شوند که مواد عبارت از هستامین و سیرتونین می باشند که در صفحه اول باعث اسکیمیا می شوند و در صفحه دوم بالاخره اویه توسو می کنند باعث سردردی می شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. دوست ما نوبهار همت از ولایت فرا روی خط هستند. بله سلام علیکم. بله
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تزنا سلام علیکم نکیلی ورس اوٹول امریدن کتا
بفرمائی
ڈاکٹر صاحب
بفرمائی سوال تانا مطرح کنے
آوری
بلی بشنائی بفرمائی
ڈاکٹر صاحب تزنا پشتو جزا علا چدا انسار پایدائی پا عام عجب گید پشتو پی اسطلاح کیا جب دلار تداوی لری دل تاکفار خالق والدائی واغا خیر تو دوت مراجعہ کی دوت خجارتو تزی.
تاسو سوال مو اخسته ډیر زیات مننه. نیم سره تداوی لري، تداوی معلوم ده، هیڅ مشکلات پکې نشته. ده کله چې تاسو تشخیص شي چې تاسو نیم سره لري ډاکټر سره متخصص شال تاسو سره په تماس کې ده، د دواګانې معلوم دي په بازار کې پیدا کیږي، نوې دواګانې راغلي سره نیم سره پیسې کې ترپټوپتان تان د کورنیل نه ده چې هغه ډېر ښه موثریت لري په شکل د زرقي مغسل شي، په شکل د انشاقي مغسل شي، په شکل تابتونه مغسل شي. هیڅ مشکل نشته. ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله مشکل حل ده.
زنده باشین دکتر صاحب. عوامل میگرن یا نیمسری چی است؟ چی عوامل در فرد ایجاد میشه که بفهمه که میگرن داره؟
عواملش اصلا یک شخص وقتی که پیدا میکنه میگرن، دیگر این میگرن خود داشته میباشه، بعضی حالت هاییست که معارضش تشدید میتن. مثلا خوراک غذاهای خاص است که از قبیل پنیر است یا مسکه است یا تخم است، سیگرت کشیدن از نارنج خام است یا میوه‌جات خام است و همچنین دوره تحیض در خانم ها می باشد، سمارق خوردن، اینیا که اصلا یعنی سردردی میگرن تجدید میده. و دیگه باز دواهای اندومیتاسین یا ضد حاملگی، استرس و همچنین نارامی ها و اختلالات خواب هم باعث تجدید سردردی های میگرن میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما روی خط هستن، مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو دکتر صاحب نیکی لیورانجی زندگی کنید.
سلام خدمت شما هم. بفرمایین برادر، سوالاتتون رو مطرح کنید. در مورد برنامه ما در مورد سردردی و میگرن است، بفرمایین کدام سوال اگه دارید مطرح کنید.
ګل سیب دا که تاسو په سنډاز زما په دنیم کې بندر کیږي د ټول سرونی چې دا وزنه هم سره درد شي او دا په ځان کې سرګې مسره همیشه په شوارو کې راځي او بس نو کې تا خاص اربوتامین باندې خورم بل څه باندې نه کېږي. آیا د دې ته دا یاره کوم ډاکټران څنګه دی نو هیڅ څه نه کوي چې څه نه کوي کاکل کابل نو کوم ډاکټر سره کوم ډاکټر سره زما سره کوم ډاکټر په تماس شم نو له ډاکټر سره په تماس ما او ته دا چې څه څه زه تاسو ته تاسو
اگر چې تاسو محترم سوال باندې سم واضح پونه شولم، خو بیا هم موضوع می واخست. میگرن یا نیمسره ځان خاص خصوصیتونه لري چې څو وخت شروع کیږي او په کوم شکل د سیر لري او څونه وخت لپاره د دوام کوي. دا ډاکټر صاحب سره تاسو په تماس کې استی نو کچیر د میگرن په حساب تاسو تداوی شوی استی دا تاسو دوا ورکړي نو همیشه ورسره تماس ونیسي. میگرن تداوی دونه مشکلات نه لري، اگر شکل اول تثبیت شي چې واقعا د میگرن دی، نیمسری دی، او کوم بل شکل سردردی لري، هغه اوصاف کچیر د میگرن په تاسو کې خو دوا معلوم ده، ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او مشکلات نه لري، نو مقصد تداوی انشاءالله چې کیږي، خو په دې شرط چې اول تشخیص شي چې دا آیا میگرین لري که نه لري.
زنده باشین. یک دوست ما از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدید به برنامه. بله صدایتون ما مشنویم، بفرمایید. بله 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 مشنویم صدایتون، بفرمایید. بله
داتا سبل پوښتنه ده، زه یو مریض لرم، همیشه نیم سره وي، نو چې کله دا درد پرتی سي بیا زړه مې خرابېږي او سرعت یې ریږدي. داسې
بېخي صحیح خبره ده. بله صاحب سوالم خلاص شو.
بله اورم.
چې کله استاس مریض نیمسره لري، یعنی معنی دا ده چې دا نیمسره دردونه داسې خاص وس ماهیت لري، وصف لري، سړي کې وهي لکه چې یو شی سړی کیږي، په دې شکل درد لري او سهار وختي له خوانه درد زیاتره شروع کیږي او د رڼایي سره د دې درد تجدید کیږي، د موسم بدلیدو سره تجدید کیږي. دا مریض د مقصد چې کله دا خصوصیات په دې تاسو کیږي، نو د دې لپاره د سردردي دواګانې موجود دي او کولای شي چې خپل ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړي او دا غیر در مشورې لاندې خپل دوا واخلي، ځکه چې میگرن سردردګان زړه بدوالی لري، کانګی لري، د مر څخه سړی ډاریږي، د غږ څخه سړی ډاریږي. او دغه مخکې مې څو جملات نور استعمال که دغه شان که ستاسو کې موجود دي، نو تاسو مصاب په نیمسری هستئ، د نیمسری دوا معلوم دوا اخلي.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما جلال الدین از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله برادر ما خوشحال هستم که ملکی زاد سلام هستم شما. بله بله و صدر سلام هم که بسنی داد ما پسر کلا کلا دردی
بولیش دی درجلی تابعیت خورم اگر چه وقتا مکرسانی بیا چه سو بجیتا سپراس درمی جادوی روزی روزی در دیر سارنی
چه خدر وقت سی در شما دارین؟
در دیر وقتی زید تقریبا واتو میاشی کیش
واتو میاشی که درد سو رزی دوام کهی؟
چه ریلیک بولی بخورم یو سات باتا تقریبا نیم اوراز بروس بیا برد سی
زیر بدوالی کانگی دا شیان خورتن نم پیدا کیگی؟ در درد پا وقت کهی؟
نه یا دا دانه په کې وکړ پر کل کل اندای وخت زار باندې درځي
ها
بل بل وخت به بل وخت باندې
درځي کومه کې سر سر دې ضربه مربه چین لدلې نو
یا یا
ها او در دروندې کې سړی کې و هي
او و دا دا کې دغه چې دې دې درد پر باندې
او سید اوروره بس سردردی لری خو سردردی چې دا ډیر قسمونه او رقمونه لري دغه باید دا تثبیت شي چې کلستا سره کوم نو سردردی ده چې کله هغه تثبیت شو د هر سردردی په مقابل کې تداوی شته ده هیڅ مشکل نشته د هیڅ کوم تشویش ملري او چې کولای شي چې نږدې ډاکټر صاحبان تاسو سره د اعصابو ډاکټر صاحباني مراجعه وکوي او دا غینه خو مشوره واخلي او بس تداوی امکان لري دوای په بازار که موجود ده.
زنده باشین شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی میاز azadiradio.com. باز هم یکی از دوستای ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
جان روزگان علیت خبری کن.
بفرمایین برادر، خوش آمدین به برنامه، مشکلتان رو بگوین.
خوب نه تاسو زما پر سر مې درد وی او له خپل چا څخه کوم د پوهې د وینم بهش
څه کیږي و مخې
سوال څنګه دوباره تکرار کړئ بلې تماس شون قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از در دواهای مسکن مانند استامینوفن، آسپرین و پروفین برای درمان میگرن یا سردردی هایی که داشته می باشه یک بیمار مؤثر می باشه؟
در ابتدا برای سردردی استامینوفن، آسپرین دواهایی هستند که برشان داده می شود و خوب مؤثریت داره و اگرچه عالی یک دواهای نو که از خاندان تریپتان است که یک اگونست بسیار قوی بر ضد سیروتونین می باشد، یه در بازار آمده که به شکل زرقی هم است، انشاقی هم است و به شکل تابلت ها استعمال میشه و همچنین از تابلت های سپرو هپتادین مانیز استفاده کرده میتونیم. موسیگار در بازار پیدا میشه که او هم در سردردی توقف سردردی ها بسیار موثر است، که مشکل نداره.
یک دوست ما به اسم احمد چاز کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. احمد چاز جان خوش آمدین به برنامه، خوب هستین؟ بفرمایین.
سلام سلام فرشته جان، سلام به شما، سلام دکتر ملک زنگ و یک سلام به سحر جان زیوال، نتاق خوب تقدیم میکنم.
بفرمایین.
من از اینجا سلام تشکر میکنم، من وصل کردم در یک قسمت دکتر ملک زنگ سرزردی اگر امکان مساج بده پیشانی خود و گردن خود یعنی چیز محصر وقتی میشه
بله سر.
تشکر.
ما سوال تان گرفتیم، ما یک قسم سردردی ها داریم که به نام تنشن تایپ یا فشاری سردردی های فشاری میگن یا تنشی میگنش. دو نوع سردردی ها ما میتونیم که از مساج و تطبیقات گرم استفاده کنیم و بسیار موثرت دارن تداوی خود و همچنین یک سردردی دیگه به نام خوشه‌ای یا کلستر که بسیار درد شدید داشته باشه که در اطراف چشم و در عقب چشم به میان می ما میتونیم که از تطبیقات گرم و یک انداز یک فشار بسیار عادی بالای چشم و مساج دادن موثرت بسیار خوب در تداوی داره. بله میتونیم از مساج کار گرفتن میتونیم.
زنده باشین دکتر صاحب، چطور میتونیم از مبتلا شدن به سردردی ها پیشگیری کنیم که مبتلا نشیم به سردردی؟ در این مورد اگر بر ما معلومات بتین.
ما مریضای کسایی که مثلا مریض هستن و یا کسایی که مریض نیستن، ما باید همیشه ایده مد نظر بگیریم که کدام فاکتورهایی که باعث سردردی سردردی ها میشه و یا سردردی ها را تشدید میتن که قبلا هم تذکر دادیم.
بله.
از او باید ما مریض خود دور نگاه کنیم و جلوگیری شه و در غذاها اصلاحات به رژیم خاصی که بعض غذاهایی که باعث سردردی ها میشه خوراکش محدود شوه و همچنان استفاده بعضی تابلت های ضد حاملگی یا مثلا مریض ما که با پریشانی یا دپرشن داره از او باید مریض خود دور نگاه کنیم، یک محیط آرام داشته باشه و
بله. دکتر صاحب در این رابطه بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، بشین احمد از ولایت روزگان. بله سلام علیکم. سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
من دکتر هم صاحب از نظم سرما همش پشت سرما درد منش درد بود، من دوا میخورم این گونه دوا میخورم تسکین درد زکن سرما رو میخورم باز بزاره درد میگرم.
سوال تان گرفتیم سب سردردی دارن، اینان علت سردردی تان باید معلوم شود که آیا فشار تان باید دیده شود، زایات خوران خاصه داخل قف باید مد نظر گرفته شود، سردردی های ساینوزیت مثلا کسایی که چرک قسمت های ساینس های فرانتال داره یا قسمت های عظم مگزیبولا داره یا باید همش تشخیص شود درمان شود. دیگه به صورت عموم سردردی ها عوامل و اسباب بسیار زیاد دارد که از هر طرف باید سردردی ها میشود، سردردی باید تثبیت شود، تشخیص شود کدام نوع سردردی است، در مقابلش تداویش شروع شود که مشکل نیست، انشاءالله صحت مند میشین و کار امکانات داره.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا سردردی ارثی هم میباشه؟
بله سر خصوصا سردردی های میگرن ارثی هم میباشن، ارثی هستن و از سبب ارثی تشوشات هورمونی و بیوشیمیکی میتونه که فاکتورا باعث سردردی های میگرین شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما عزت الله مینپال از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام علیکم. اسلام مینپال زن حامل هستم.
خوش آمدین برادر به برنامه، بفرمایید.
من دکتر صاحب دا پختنم دا شیزی دا بازار تکلتم بیان دا یا دا دی بازار شیو گردم یا دا دی چیز میلو بیر روانیولو دی سر می دیر درد که یا دا دیر شو بیر بدر نگی و دا دوائی لگی کنه.
زیادتر دیر وروره دا دی میگرین یا نیمسری سر دردگان چی دی زیادتر دا دا اتریاتو او داسی حساس و بیون په مقابل کې درد تشدید کیږي او دا تداوی لري. اول خو دغه شان نه چې مثلا تاسو ور سره درد مې سره زی باید دین لري توب او اختیار کی او ور سره لیک دوا واخلي، هیڅ مشکل نشه سردردی دی امکان سل په سل خکیږي.
زنده باشین دکتر صاحب ملکزی. آیا امی میگرن یا سردردی ها باعث ضعیف شدن چشم میشه؟
ما در سردردی های نیمسری به شکل کلینیکی دو سه نوع انواعش داریم که یک انواعش که پیشتر شما قبل ذکر کردیم که اوپتالمو پلیجیک میگنش که به ارتباط این سردردی سبب فلج زوج قحفی سیوم مثلا به میان میاد که با وجودی که مثلا مریض سردردی داره و در پالوی سردردی خود می فلج زوج عصب سیوم که به نام اوکول و موتور یاد میشود هم موجود میشه که باعث درد خود عقب چشم و چهار اطراف چشم میشود.
دکتر صاحب میگرن به گونه قطعی تداوی میشه که یعنی کاملا یک فرد بیمار صحت یاب شوه؟
تداوی منظم کار دارد، بدون وقفه باید تداوی دوای خود بگیره. عواملی که باید
یعنی مرحله به مرحله باید دوا بگیره،
مرحله به مرحله دوای خود بگیره، دوای خود قطع نکنه و همزمان دوا با همراه دکتر خود همیشه در مشوره باشه و فاکتورهایی که باعث سردردی میشه از او دوری کنه. 100% تداوی داره.
با وجود که دکتر صاحب پیشتر شما اشاره کردین که خانم ها نسبت به مردا به این بیماری بیشتر مبتلا میشن، دلیل شما میتونین اشاره کنین که دلیل از این چی است که خانم ها بیشتر به سردردی ها مصاب میشن؟
قبلا هم تذکر دادیم که در خانم ها زیادتر استعمال باز ادویه های ضد حاملگی است و عادت های ماهوار می باشه، به خاطر زیمی نسبت به مردان خانم ها زیادتر مصاب می شوند و فعالیت فیزیکی خانم ها نسبت مردان، چون در خانه زیادتر وقت اکثر خانم ها یعنی 1% بسیار کم در خانه زیادتر سپری می کنند و غذاهای شحمی زیاد استفاده می کنند و یک علتش یعنی می شه سردردی، خصوصا مسئله استعمال تابلت های ضد حاملگی و عادت ماهوار.
دکتر صاحب اشاره کردین به فعالیت های فیزیکی، یعنی ورزش هم اگر بسیار مختصر جواب بدین که تاثیرگذار می باشه بالای کاهش سردردی ها؟
ورزش خو بهترین یک سپورت است که بیخی در برابر سردردی ها در بسیاری امراض موثریت زیادتر است، که بسیاری امراض یعنی تاثیراتش کم میسازه و یه ایست که میخی انسان رو قیام میکنه در مقابل امراض. ورزش بهترین یک سپورت است و باید آدم ورزش خود به دوام بده.
دکتر صاحب بسیار مختصر اگر برای ما بگوین که کودک ها هم مبتلا میشن؟
کودک ها هم به سردردی ها مبتلا میشن، خصوصا کودک هایی که در زمان شیرخورگی میباشن. باید ما ساختمان جمجمه سرش از نزدیک مشاهده کنیم، سوچرها یا درزهایی که در بین استخوان های جمجمه میباشن، او اگر واصله داشته باشه دیگر بعد او مورد باید ما فشار داخل قفه و مسئله هایدرو سیفالوس باید مد نظر بگیریم. دیگه استفلا هم به سردردی مصاب می شود،
یعنی امکانش هست.
امکانش هست.
تشکر شنوند.